سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه غلاز ادي رادیو نه اوري ازادي رادیو وس د سهار لشپګونه د مخام تشپګو په لاندو سپونو نس 2215 او د مخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انزور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړان دی د بریت پړه پر اسرائیل ورچولی او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیته داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل شیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هنیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی د هنیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هنیه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا بریدي تنظیم کړی بو په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نخښه شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حمله د منځنۍ ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افریقا نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستيال هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګولې د لای حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي. او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې درته خبرې دي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللی او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې دا یو خنډ ګڼي.
اروپا کې میشتو افغانانو ته په دغه ستونزې زیاتې کې او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تېرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي یې ټپیان کړي دي.
چپی دری نه نیولې تر اسلاباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او روغتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی ورزو. د خبرونې لومړی راپور ته، په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپارولي دي. هنیه چې د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپلو هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع را سره تعقیبوي او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. الودین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځیدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به وورو
و مننه فرشته جانې. په ایران کې وروستي تحولات دا دي چې سر لنن په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنجشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر لکبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربیره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلی دی او ویلی دی چې هنیا د دوی ډیپلوماتیک او ځانګړی میلمه وو او پر دې باندې برید د پزشکیان په ټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کومې کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللی دی. پر دې سربیره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا دغه برید غندلی دی او اسرائیل ته یې د ګواښ ژبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به دغه برید بې ځوابه پرې نږدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان له دې اقدامه پښیمانه کړي چې دغه برید ترسره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې ترسره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وژل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل دغه برید غندلی.
له ایران بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمه مهمو هیوادونو پر پیخه باندې تبصره او خبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیخه خواشینی خودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیه مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیخه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بې ثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید ووایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځېد او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغېزه وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کاوه، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوار وار ایران ته سفرونه کړي دي او له مذهبي ډلو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده ښې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې په یوه ځانګړي میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېده چې د راپورونو له مخې د برید پر مهال یو ساتونکی هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د ښاغلي هانی اړیکې په رسنیو کې هم ډېرې راڅرګندېدې. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پاتې شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوی فصل یا نوی څپرکی. هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوه نو ایران د اسرائیل یا د فلسطین ملاتړ ته ورو د انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شوله. په 13 اوري میاشته کې ایران په سوریه کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل لخوا برید وغند. هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ. هلته د سپای پاسداران یو مشهور قومندان وژه. له همغه برید وروسته ایران ګواښ وکړ اسرائیل ته چې دغه برید به بې ځوابه نه پرېږدي. هماغه و چې د حمل میاشتې په 26مه نیټه ایران سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې د اسرائیلو پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیلو د ایران لومړنی مستقیم برید وو. اوس چې بیا ورته ګواښونه شوي بیا داسې اټکل کېږي چې دا به د ایران او اسرائیلو د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوی سفر کې پرانیزي. خو معلومه نه ده چې ایران به دا ځل څه ډول غبرګون وښیي او د دغه برید څه ډول غچ به اخلي.
مننه. اسدالله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک کړ.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سر رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع به پاتې شو. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نښه شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د هانیه وژل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکېچ لپاره په څه معنا وي. نور حالیه په دې مرکې کې واوري.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سر رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په هغه جګپوري قمندانانو باندې حمله کړی، د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې، او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هانیه تورو شوی په تهران کې، دا نو یقیني ده چې د جنګ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی، په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په حقیقت کې د جنگ پراخېدل دا یو اوس یو حتمي خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوخت لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب په خاطر، ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي.
بله،
یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سوړ کی جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیلو سره، او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه، زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډیر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کېږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ او وړې او لوی ډلې شته چې د ټولو په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګوري، اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، ځکه د دوی د مشرانو په سرګندونو کې همیشه دا خبره شوې چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کېږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نمونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او ترپ جګړه ده، لیکن احتمال دا کېږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډېر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیه دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهېږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ورداخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر وو چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
په خبرونه کې را سره وو سې د افغانستان په حق لن نور راپورونه هم درته وړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو لامل سوپیون وګرځي. په دې غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د ښځو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالې د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ. طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځواب ویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل، هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلې امیری په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړې پاړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سیاسي استازولیو قونسلي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند غبرګون ښودلې. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د 14 سیاسي استازولیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې، راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي استازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو دا پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمېر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت او افغانانو ته په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه بهاندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې دې تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه کې azadiradio.com ته سر ورکړه کې یو لته ورشي زموږ نور راپورونه واوري. په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سړکونه، ویالې، سربندونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیره ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالي زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د اورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګاله پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسداباده پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، اورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. تر ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ویالې سربندونه سرکونه داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللې دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند لغاړو ځانونه لرې وساتي. د کونړ اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله:
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجې نه ډېر نقصان رسېدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادګانې او رسېدلې فصلونو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم موسسات دي، د هغونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمائن زولاړ. دغه دفتر به له دې چې پر هنیه د بریټ رنگوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر بریټ لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریټ دوی سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي له وړاندې د بریټ پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو بریټ کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیه په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه ووژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وجلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه تیر ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه بریټ پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیول تورن کړی دي. رینامیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و، د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې د افغانستان چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د حقوق کورنۍ طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
هزارو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سش کار په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و.
په بل لاپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه محتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند خوشمن سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
دا جمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپله میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه، ولې قومندان صاحب په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته؟ دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چاوزی ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دړې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي، ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کرد. سش کال پا مجموعی که در افغانستان پا ولایتونه که کوکنار کرده سوی و مهم خبر داده چه پا خابل جنوبی ولایتونه بزگران 15 جریب کوکنار کرد. الودی 15 جریب کوکنار و سخبه 30 کلوگرام تریاک تر لسه کول. و سش کال یو بزگر پا 200 متر مربع مزک کوکنار و کرد. 2 کلوگرام تریاک تر لسه کرد. الودی لش زمک سخه 30 کلوگرام پا نزه پیسی تر لسه کرد. تجیه تر سنگ در جنوبی ولایتونه زنی بزگر ګران شمال ته ولاړل دا سیمه ته ولاړل چې خلک د کوکنارو لکړ سر نه بلد و دا غوی مزکی اجاره کړي کوکنارې پکښ وکړل او ډېر پیسې ترلاسه کړي
د السیز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو لکه غوښه کړي دي خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو نن هغه مخدره مواد بند شوي دي اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي ژوند غواړي روزګار غواړي متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی ضرر یې ټولې دنیا ته و قاچاق یې ټولې دنیا ته و اوس یې بند شو اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونهي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینهو بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبرپاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي دا وایي چې 3 ځله نشه پرېښې خو دا چې مېړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې ځای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زورو محتاجو ښځو د درملنې زمینه برابروي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي مرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي، د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دغه ډول په کورنیو کې د نارینهوو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې یې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په جړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه،
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی، ستونزی دیر ولی شی. که ما گولایتون تا و برو بخواه خزو خجون درلود، خو اوس دی هر او رزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولون سرا خزی نا پورتا او پا مجموع که طولنی تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوېښت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي. او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنې وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوې د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پو ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تلوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زوی په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ور باندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما دمدي نشي ته دوام ورکو. یو هفته نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډیره بد حالت راغی، مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وختله پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درته. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ما ته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ما ته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږ دي شولو. درې څلور کاله هم دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې ستا، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولم یعنی پانتون کې د مالی بخش کې مو یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم بیا به مونږ هغې ته سمشتروار خپل فیسونه یې رسول، دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا आवाज دل خبر شول، ډیر جګر خونه شول، نور په دې لاټه کې شول چې د دې تدوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی را توکل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو، زتی جوان مې مستاسته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې وستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور که چیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روک دی، دا هغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا همغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روک دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روک دی خو په خپلې نشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنې نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وکیزی دلدل تا چکایی چه ناسته
کندیم بیوات لکه بیم یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندار صاحب دی ماشمان تا او گورا تو ما تیز باران ہو ری دول پا بول هم دی خشتی دی خدوی بیان نرا بیدارا کی گی
خواه ماشمان خود سمر شوخ بی یواشی با مارا ما نکینی
قمندان صاحب هغه خودی مالدار و خلق اولادونه شوخی او لوبی کوي. زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه ټول اورز وی دی
بدی دوم رتیز باران کې کچھ بیسه دانی پسند کیږي دا څنګه خوب دی
اوهو د دې دوه ماشومان خو سترګې رانی دی رانو سترګو وی دی
قمندان صاحب ما خو درته ویل چې کمزوری شي وی دی دوی خوب هم داسې دی
دا څنګه خوب دی تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
قماندان صاحب دا زه زی هر څ خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بیخیله کمړی چی
احتیا دا خو بیخیله کمړی چی وی
زمون به چلا غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدارو خلکو دی مونږ کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټول اورز دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم
نو څه وکم قماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله قماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیې ته بوزو
سمه قماندان صاحب مخکې شه
قماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناسته مو ځوروئ او زه ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قماندان صاحب او زه ته مو ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدای یو ویریږي خوشی مې کوي قماندان صاحب اوسر درته کوم پل هو درته غواړم ما خوشی کوي ما خوشی کوي
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم سلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه قماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره قماندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب داده تاسی او گوری ما شمانی وازی موتاد شوی ندی ده نشول عمل پا چو نور و نروغه هم وقت شوی
تومر گلالی بگنا ما شمان دی ده دوی ده موتاد که دلو زواب دا ظالم مور برکوی خطو در اگز اکبر خان تزنگو هم چه ده دوسی پات کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او داغه څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې عمله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مورده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي